په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړې کې د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو ویاندې مليحه امیرزاده سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړې کې بعد پیښور په ارمی پبلک سکول شوی برید ووم کلین د شخصي پونتونونو غیر قانوني څنګه په اړه د سپریم کورټ امر او په کوټه کې په خزو د تشدد خبري شوی ویډیو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه ووري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له مليحه امیرزاده نه.
السلام علیکم. تر ټولو اول پاموکړه د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي ریاست دا حق نه لري چې د بې ګناه خلکو قاتلانو ته معافي ورکړي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې بیګا په دوه جدا جدا حملو کې یو پولیس والا وژل شوی او درې امنیتي سرتیري ژوبل شوی. او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال ویلي چې په شام کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې ته د بشري مرستې رسولو سم د میلیونونو خلکو لپاره اړین دي. د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر او پخوانی ولسمشر د حکومت او ناقانونه ګرځول شوی ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنس مذاکراتو ته په اشاره ویلي چې ریاست هیڅ حق او واک نه لري چې د بې ګناه خلکو قاتلان معاف کړي. آصف علي زرداری دا خبره د پیپلز پارټي په رسمي ویبپاڼه نن د آرمی پبلک سکول د ترګر بری د ووم تلین په مناسبت خپور شوی بیان کې کړی ده. په عین حال کې وزیر اعظم عمران خان نن په ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي چې پاکستان په کامیابۍ سره ترګري ته ماتې ورکړې او هیڅکله به هم د برید ښکار شو ماشومانو او دا غوی کورنۍ نه مایوسوي. په پیښور آرمی پبلک سکول برید کې شاوخوا 130 کسان وژل شوي چې زیاتره ماشومان وو. د حملې ذمہواري طریقې طالبان پاکستان منلې وه. د پیښور آرمی پبلک سکول ترګر برید د ووم تلین په تړاو نن د وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه د پیښور په آرکایوز لایبرري هال کې راغونډیږي. چارواکي وایي پرون په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په امنیتي سرتیرو په دوه جدا جدا حملو کې یو پولیس والا وژلې او د دوه پولیسانو په ګډون یو پوځي ژوبل کړی دی. د سیمې د پولیسو مشر حقیق حسین نن مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو بیګا په غلام خان سیدګي کې د پولیسو په یو چیک پوسټ حمله وکړه چې پکې یو پولیس کانسټیبل وژل شو او دوه نور ژوبل شول. بلخوا د امنیتي چارواکو په خبره هم تیره شپه وسلوالو په دته خېلو همزوني سیمه کې په امنیتي سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو پوځي ژوبل شوی. د دواړو حملو ذمہواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان سپریم کورټ د لوړو زده کړو کمیشن ته پرون حکم ورکړی چې په ټول هیواد کې د هغو شخصي پوهنتونونو کیمپس یو تړي چې د اعلی زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی د قواعدو مطابق نه دي او غیر قانوني دي. د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه پرون دا خبره د زده کوونکو د یوې مقدمې اوریدنې پر مهال وکړه. دا قضیه د هغو زده کوونکو وه چې له یو شخصي پوهنتون نه زده کړې ترلاسه کړې دي خو د لوړو زده کړو کمیشن یې د ډیګریانو د تصدیق نه انکار کړی دی. عدالت د مقدمې اوریدنې پر مهال وویل چې د لوړو زده کړو مشن دی فارغ شو او طالب علمانو ته د ډیګریانو ورکولو لپاره لارې چارې ولټوي. مشال ریډیو په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو کمیشن د معلوماتو څنګ مشه عائشه اکرم نه د دغه پوهنتونونو د کیمپسو په اړه پوښتنه وکړه خو هغه تر دې دمه جواب نه دی ورکړی او نه یې د عدالت د فیصلې په اړه څه ویلي دي. په کابل کې نن لسګونه خصو د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې ده. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي شمولیت حقونو په حمایت کې شعارونه ورکول. تر دې مخکې هم لسګونه خصو په کابل ښار کې له طالبانو نه د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مظاهره کړې دي. د نننۍ مظاهرې پر مهال د تاوتریخوالي سره رپورټ نه دی ورکړل شوی خو مخکې د طالبانو د وسلوالو خصو سره د بد چلند رپورټونه خپاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼې ښځینه کارکوونکې په کورونو کې نول شوي او د انجونو لویه برخه له ښوونځو او پوهنتونونو محرومې ګرځول شوي دي. د افغانستان د هوایي ځواک یو شمېر خزینه غړي له نړیوالې ټولنې په تیره بیا نیټو امریکا نه د مرستې غوښتنه کوي. دوی د ډسمبر په 15مه مشال ریډیو ته په رالیږلو پیغامونو کې د ځان او د خپلو کورنو د ژوند په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. له دغو ښځو یوې وویل:
نه د تیښتې ځای لرو، نه له دې هېواده تښتېدی شو او نه پکې اوسېدی شو.
د غوښتنه وکړه چې نړیوالې ټولنې د افغانستان لوبغاړو، هنرمندانو او نورو ته پناه ورکړي. هم دغه سیدی دوی ته هم ورکړي. د دوی د تازه سرګندونو په اړه طالبانو لاس نه دی ویلي. او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال په رپورت کې ویلي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د شام شمال غربي سیمه ته د ترکیه لاله د دوی بشری مرستې رسول اوس هم د ملیونونو کسانو د ژوند لپاره ډیر ضروری دي. امریکا او روس په جولای کې د بشری مرستو په اړه یو موافقه ته رسیدل چې د ادلب په یوازینی سرحدي سیمه باب الهوا کې د مرستې رسولو ته دوام ورکړل شي. د شام ادلب د یاغیانو تر ورکې لاندې سیمه ده چې تر 2 میلیون نه زیات اوسیدونکي بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د یو موافقه له لارې باب الهوا ته د 2022 کال د جنوري تر سمه د مرستو رسولو بهیر تجاری ساتلو اجازه ورکړل شو، خو هغه موافقه د شپږو میاشتو لپاره غزیدل په دې پورې مربوطه وا چې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتیرش د کاروایي د شفافیت او شام کې دننه د امداد د رسیدو په اړه یو رپورت جاری کړی. ګوتیرش پرون په هغه رپورت کې چې جزئیات یې نه دی پټه کړی شوی ویلي چې د شام په شمال لویدیځ سیمه کې بشری مرستې اوس هم د میلیونونو کسانو د ژوند بچکولو لپاره اړینې دي. د هغه رپورت دستاویز ایجنسی فرانس پریس او اسوسییټډ پریس ترلاسه کړی.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وای نو د دې ترڅنګ د زنی نورو ریپورتونو تفصیل به واوري. د پیښور په آرمی پبلک سکول شوی تر هغه بریډ نن ووم تلین دی، خو د وجل شو د کوونکو میندې او پلاران وای تر اوسه ورته انصاف نه دی ملاو شوی.
د سړک په لار مو احتجاجونه کړي دي، د میډیا په لار داسې یو موقع نه ده پریښی، مونږ داسې یو ځای نه دی پریښی، مونږ د بدقسمتۍ نه انصاف مونږ ته نه ملو شوی دی.
د پاکستان سپریم کورټ د لوړو زده کړو کمیشن ته امر کړی چې په ملک کې د شخصي پوهنتونونو غیر قانوني څانګې دی وتړي. په کوټه کې د هغه ویډیو سکینډل چې پکې پر ښځو تشدد ښکاره کړی شوی پر ضد د احتجاج لړۍ دوام لري.
حکومت دا پکار دی کی دا کیس روایتی ڈگر کی ماخی رپورٹ چرازی ریاست پدے کیس کی مدعی جوڑ سی اور پدے عمل کی ہر کس چی انوالو دی سزا اور کئی.
پی ڈی ایم وای تر حقید وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک نو وړاندې کوي تر څو چې اسٹیبلشمنٹ پر سیاست کې د مداخلت نه کولو ډاډ ور نه کړی. خود حکمران جون یو غړی بیا وای
اول ول ادارو دا نیوټرل کو د حکومت خلاف د دې مرجستیا نه کې چې دا واړی کې راته ادارې دې زمو سره مرجستیا او کې حکومت کارتاو.
په خبرونه کې په افغانستان کې د لوګي او بیوزلۍ په اړه راپور تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. زو د دې خبر اخري خبري غړې د لومړي ريپورت طرف ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل چې د پیښور آرمی پبلک سکول د ترهګر بریډ نن ووم تلین دي، او په دې اړه نن د پیښور په آرکایوز حال کې غونډه روانه ده چې پکې د وجل شو د کوونکو کورنۍ مدني فعالان او د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي هم ګډون کوي. دا وخت سره د پیښور نه زمنګ همکار غلام غوس د ټلیفون په لیکه موجود دی، د دغې غونډې په اړه نور تفصيلات ترې اخلو. غلام غوس تړي مشي درته وایو.
مننه احمد الله صاحب.
غلام غوس کدار ته وی چې دا غونډه څه وخت شروع شوه، چا چا پکې ګډون کړي دي، او څه وی دغه د پیښور چې کوم پیښور می پبلک سکول د ووم تلین په والي سره څه وی ناګانې پکې وشوي؟
جی بالکل، څنګه چې تاسو وکړه او د دوی ته د غونډه چې کوم د پی ایس د شهیدانو فورم دی پاره کې د دیو د غری میندې او پلاران دي ځنی غي له خوا ورسره چې کوم مدني فعالان دي ورسره د پښتون ژغورنې د غورزنګ کوم دغه پالان دي او نور د بشري حقوقو کوم پالان دي، نو هغه د منځي هر کال منځي د یو ام پلین دي چې هغه په دې حال کې د ارکایوز لایبرری کې چې کوم دین ول منځله شو او لږه شی بولان دي غونډې ته د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتون وینا وکړه. او دا اوس چې تاسو سره خبرې کومه، نو په دې محل باندې اوس په دغه حال کې دنه د ای پی ایس د وجل شوي ماشومانو کښ د یو ماشوم پلار چې کوم دی نو هغه لګیا دی دې ته دغه کوي وینا کوي. او دغه غونډه روانه ده. منظور پښتین خبره به درته وکړم چې هغه په خپله وینا کې دا وویل چې دا تیر کال کله دغه کېدلو منزل شوي هم په دې حال کې، نو علي وزير دغه شوی او دغه یادونه وکړه چې هغه نه ورسته بیا دې حال نه چې بهر وته نو پولیس او علي وزير چې کوم نه دغه کوونی ولو خو منظور پښتون ویل چې مونږ به خپل مبارزه جاری کړو ساتو یو کال هغه په بند کې تیر خو منظور پښتون دا ویل چې د دې غوندونو مونږ څوک نشي مانی کولای کسلسل کلام په دیلونو کې واچې نو بیا هم دا غوند شي کوم نه مونږ المنزور دې ته برازو دا مسله به راپورته کوو مخکې هغه دا خبره وکړه د دې خبرې نه چې ادارې دې دغه جرأت وخایي په ادارو باندې ډېر خرج کیږي او هغه دې له کړې ای پی ایس شهیدان چې په څه طریقه باندې ایف آی آر یا مقدمه درج کول غواړي نو هغه شان دې درج کړي او بیا چې کوم دا اوس تاسو ته مازی کړو کو چې د ای پی ایس د شهیدانو کې چې کوم وژل شوی ماشومان دي دا غي او پلار بیا دا وینا وکړه چې را دیو په سپریم کورټ کې کوم مقدمه روانه ده چې په 10 نومبر په کې وزیر اعظم عمران خان هم را بللې و هغه عدالت تعزیر شوی او د عدالت په امر باندې هغه دا ویل چې که عدالت د غي د توقعاتو مطابق دی ته انصاف ورنکو نو دیو به دا مسله شي کوم ده نو دا د جرمونو او جنګونو شي کوم نړیوال عدالت دی هغه ته بیا یو شي یو قسم له درکه اغه ورکاو دا خبر یا تر هم په ونده کې هوښ وی چې په دې ارکایز حال کې دیو ته څه د اجازه نه ملاوي دو بیا دیو په کې لکه مطلب یو کتن په کې دا مهاله چې مونږ بیا عدالت تلارو او د پیښور های کورټ د جج په درخواست باندې دل تلارو د غونډم ول منځل خپل نو په دې خبره باندې هم خبر یا تر هوښ وی چې را دا شي هسي رواني دي چې مونږ نه د ای پی ایس او د کوم پیخه د وکالې وشو چې مونږ دوی له منځي او د هیر کړی شي او دیو دا ویل شي دا به څل یو یاد ساتي او یوازي لکه چې کوم
غلام غوس
شوی دی یوازي هغه به یاد نه ساتي بلکې چا چې وجل دي هغه به یاد ساتي او هغه شي کوم د غریب کم کسان پکې کخل دي دا غي په ځد باندې بام دغه ویناګانی او دغه مبارزه به جاری ساتي.
غلام غوس اپوزیشن ګوندونو هم بیانونه ورکړي دي پیپلز ګوند یا دغه شاندي عوامي نېشنل ګوند کداغې په مختصر راتوي او حکومت له خوا هم څه بیان مخې ته راغلي دي په دې حواله سره.
جی بالکل دا چې کوم مین رټ رټ سیاسي غوندونه دي نو پاره کې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او د پیپلز ګوند چې کوم شریک چیرمن هم نه راغله خو نن سهار وختي وختي راغې په رسمي چې کوم د پیپلز ګوند وپانه ده هغه بیان راغله واغه په خپل بیان کې لکه د وسوالو طالبانو ته چې د مذاکرات کوم می خبري اتري روانه دي هغه ته په اشاره پاره کې غټه خبره هغه دا کړی چې د ریاست سره اختیار نشته چې د مذاکرات په ترڅ کې دغه کسان چې کوم پدې کې ککړلی هغه وسوالو بخي د مذاکرات په نتیجه کې دا شي صدغه وشینو البته سفر مختګ نه شوی خو آصف علي زرداري دا خبره کړې ده چې دا اختیار د ریاست سره نشته او په دې ونده کې بیا د ای پی ایس چې کوم د شهیدانو د ټولنې کم غری دی هغه دا خبره وکړه چې یاره دغه وسوالو سره مذاکرات کیږي او څه خبرې اترې کیږي نو دا اختیار زموږ سره دی ځکه مونږ هغه ځمن شوی په دې کې یا نور چې په قبایلی سیمو کې د پښتونخوا په نورو سیمو کې کم خلک متاثر شوی دي نو دا اختیار به د هغه سره چې لکه مطلب کړه دغه وسوالو سره مذاکرات کامیابیږي نو که دی بخی پرسکا نو اختیار د دې سره دی دا د ریاست سره یا د بل چا سره دا نشته.
سم ډیره مننه غلام غوس
جی جی د عوامین نشرغونه مشر اسپندیار ولی خان نه خو بیان راغلی دی هغه چې هغه په نېشنل الیکشن پلان نه وکی کړی دی چې د ای پی ایس نه پس نېشنل الیکشن پلان جوړ شو خو بیا د ترګری واقعیت شوې دي په بیلابیلو ځایونو کې په تعلیمي ادارو کې هم شوې دي په پوځي چارواکو هم بریدونه شوې دي په امنیتي ادارو هم شوې دي په عام ولس هم شوې دي نو هغه دا ویلي دي چې باید په نېشنل الیکشن پلان باندې سم عمل کشوي وو نو دا به داسې واقعیت نه کېدل.
او که په مختصر ټکو کې حکومتي بیان چې د حکومت له خوا د چا څه بیان راغلی
د حکومت لخوا خو په دې اړه باندې د شیسه لوی بیان تر اوسه پوری زما د سترګو شوی نه دی البته مخکې چې وزیر اعظم عمران خان چې لکه ټول هیواد دغه اجرایی رئیس ته هغه چې په 10 نومبر هم په دې قضیه کې ری پی ایس په قضیه کې په سپریم کورټ کې پیښ شوی نو هغه ځینې خبرې اترې کړې وي او هغه د خپل نېشنل اکشن پلان باندې خبرې کړې وي او هغه دا ویډیو چې را هغه وخت د مسلم لیگ نو حکومت خو هغه په دې باندې شنې وکی کول نه غواړي او نېشنل اکشن پلان لاندې دیو ځینې دغه د پلاګرو په ځد کاروایان هم کړی دي. او بیا چې د نېشنل الیکشن پلان په ترڅ کې کوم پوځي عدالتونه جوړ شوي، نو په هغه کې هغه پوځي عدالتونو یا آی ایس پی آر چې کوم دغه دی هغه دعوی کړی وي چې د ای پی ایس په دغه کې چې کوم سهولتکار دي باقاعده تر دې وړاندې داسې پرېسلي دي او دغه مونږ ته راغلي وو چې هغه کې هغه داول چې هغه د پوځي عدالتونو نه پکې یو شمېره د ترګل چې په دې بریک کې انوال او هغه سزا شوي دي هغه ته د پوځي عدالتونو لخوا سزاګاری ورکړی شوی.
ډیره مننه.
کوم د ای پی ایس شهیدان می نو هغه بیا خپل هغه غوښتنې لري، هغه خپل یو دریز دی.
ډیره مننه غلام غوس تفصیلی معلومات را کولنه. اوریدونکو، غلام غوس د ای پی ایس چې د کم وجون کی کم د کون کی وجل شوی، نو هغه میندو پلارانو او یوشمیر مدني فعالانو د پیښور د ارکایوز حال کې دغه غونډه را جوړه کړې ده. خو نن وزیر اعظم عمران خان چې کوم دی هغه په دې حواله سره یو ټویټ هم کړو چې دغه میندو پلاران به کله هم ایواز نه پریږدي او د هغه سره انصاف ورکولو پوره پوره کوششونه کوي.
بلدیاتی انتخابات د خیبر پختونخوا په ولس ضلعو کې د دسمبر په 19مه ټاکنې کې د انتخاباتو شیبه په شیبه حال له مشال ریډیو
زو د یو بل رپورت طرف ته. د پیښور پر آرمی پبلک سکول د شوی خونړی برید نن اوه کاله پوره شو. په دې برید کې یو سل اوه څلوېښت کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې ماشومان ول. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې وه. د پاکستان حکومت او فوز ویلي چې په هغه برید کې لاسلرونکي زیاتره وسلوال یې د فوزي عدالتونو له لارې سزا کړي دي، خو د وژل شوو ماشومانو کورنۍ دا نه مني. دوی وایي د پاکستان سپریم کورټ دې د دې برید په اړه آزادې او رڼې پلټنې وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي پر آرمی پبلک سکول د شوي برید په اړه له شوو پلټنو دوی هم مطمئن نه دي. په دې اړه نور تفصیل زمنګ همکار بوریوال کاکړ په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې د وجلسو یو سل اوه څلوېښت ماشومانو د میندو او پلرونو اتحاد شهدا فورم وایي اوه کاله وسو خو دوی ته لا هم انصاف نه دی ورکړل شوی. د شهدا فورم مشر او د وجلسوي ماشوم پلار اجون خان ایډوکیټ د دسمبر پر 14مه مشال رډی ته ویل دوی ځکه مطمئن نه دي چې د انصاف لپاره پر کړي غوښتنه تر اوسه هیڅ عمل نه دی شوی.
هغه چې کوم هغه ټایم چې کوم جنرال لاهین ناستو کور کمانډر هدایت الرحمن او چیف منسٹر دلته چې کوم نه پرویز خټکو انټیریئر منسٹر د سوبې چې کوم یو دی د پښتونخوا اختر علی شاه او انټیریئر منسٹر چې کوم د وفاقي حکومت چودري نثار نو موږ په کډان وو نو موږ ورکړی دی چې د دې خلاف کی فایر وشي چې په ټول کې چې اخر دا د سانحه د دې د وږي ولې شوی را زموږ د داخله کو ځکه چې وی په زموږون ریسپانسیبل پوسټ باندې ناشتي دی نو ولې دا کار وشو.
د یاد فورم پخوانی مشر او د یو بل وجل سوی ماشوم پلار ایډوکیټ فضل خان مشال رډی ته ویل ل عدالتونو یې زړه تور سوی او هیله یې ختمه سوی ده. د دې په وینا دوی هوټ کړی چې د خپل وجل سویو بچیو لپاره به په انصاف اخیستلو پسې تر هر حد ځي.
د سړک پلار مو احتجاجونه کړی دي، د میډیا پلار، د جړا پلار، د فریاد پلار، احتجاج پلار، د سی یو موقع نه ده پریخي مونږ، د سی یو زین دی پریخي مونږ، درخواستونه لیکلي دي مونږ، ارزي لیکلي دي مونږ، عدالتونو ته تللي وو یو ځل نه بار بار تللي وو خو د بدقسمتۍ نه انصاف مونږ ته نه ملو شوی دی. هیڅ قسم توقع مونږ ته د عدالت نه، د انصاف نه،
د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید اوه کاله په داسې وخت کې پوره کیږي چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د دې پېښې په اړه د درج شوې مقدمې اورېدنې روانې دي. سپریم کورټ د نومبر پر 10مه امر کړی و چې د دسمبر تر 10مې نیټې دی په دې اړه داسې رپورت وړاندې کړل سي چې وزیر اعظم عمران خان ور باندې لاسلیک کړی وي. خو د شهدا فورم مشر اجون خان ایډوکیټ مشال رډی ته ویل چې سپریم کورټ اوس حکومت ته د دې رپورت وړاندې کولو لپاره درې اونۍ نور وخت ورکړی دی. د ویل که څه هم اوس ناهیلی سوی دی خو بیا هم په سپریم کورټ کې روانې دې مقدمې ته انتظار کوي چې انصاف ورکوي او کنه.
د سپریم کورټ نه مونږ ته څه انصاف ملو نه شو نو زمونږ والدینو دا فیصله کړې ده چې مونږ د یونایټډ نیشن ته ځو، هلته به ریزولوشن پاس کوو، هغې نه به ورکوو چې یاره دا ظلم مونږ سره شوی دی، د دې ظلم اوس تاسو جواب وکړئ.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وای پر آرمی پبلک سکول د سوی برید په اړه تر اوسه لسویو پلټنو دوی هم مطمئن نه دي. د دې سازمان د خیبر پښتونخوا مشر اکبر خان د دسمبر پر 15 مشال رډیو ته وویل د وژل سویو ماشومانو د میندو او پلرونو شکایت پر ځای دی.
پکار خو دا و چې بر وخت چلے دی لکه انکوائری شو وی او دل تک خو ادارې خپل هغه کار هغه شانتی نه کوي کنه نه چا چې کم کنټرول جوړیږي ان نه کوي د پولیس یا د شانتی ایجنسیانو طرف نه راغی بر وخت چالان او دغه نه سبمیټ کیږي عدالتونه چې دی داسې کیسونو کې چې دی تاریخونه نه ورکوي ډیلی پکې کوي نو داغې د وجه نه واسر خانی کې پراته نو د دې شکل کې خو چې
د پاکستان حکومت وای د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې لاس لرونکي د پوځي عدالتونو لاري سزا کړی دی. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر فضل شکور خان وای دوی هڅه کړې چې د وژل سویو ماشومانو میندې او پلرونه مطمئن کړي، خو فضل شکور خان زیاته کړه چې د شهدا فورم دا غوښتنه بې ځایه ده چې د پوځ پر مشر یا وزیر اعظم دی مقدمه درج شي.
جذباتی ہوتے کی خبر ہے نا پورے پورے ملک کے بغاوت یو قسم یوشی شروع ارے کہ خود دا سی دغه نش ګوري چې د چیف اف آرمی سٹاف د شیا د پرائم منسٹر شي ارے کہ خود دا سی دغه نش ګوري چې ته الزام لګي هغه به هغه د نړۍ خبرې زموږ شي نه دا به غلط ایز زما
د یادونه ورده چې د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه د پېښور پر آرمی پبلک سکول وسلوالو برید کړي وو او د یو سل او څلوېشت ماشومانو په ګډون یې څه باندې 150 کسان وژلي وو. تیری کې طالبان پاکستان هغه وخت د دې برید ذمواري منلی و.
بوریوال کاکړ رپورت مو واورېدو. د پاکستان سپریم کورټ د لوړ زده کړو کمیشن ته امر کړی چې په ملک کې د هغه شخصي پوهنتونونو کیمپس وتړي چې د یاد کمیشن له قواعدو سره سم نه دي او غیر قانوني دي. عدالت د امر پرون تر هغې وروسته کړی چې ځینې زده کوونکو له یو شخصي پوهنتون زده کړې کړې وي، خو ایچ ای سي د ډیګریانو له تصدیق نه انکار کړی و او دوی بیا عدالت ته ولاړل. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیز بینچ مشر جسټس عطابندیات د دسمبر په 15 مرکز او ټولو صوبو کې د لوړو زده کړو محکمو ته امر وکړو چې د زده کوونکو راتلونکي او تعلیم سره په خصوصي توګه په لوړه کچه لوبې نه دي پکار او څومره هم چې د پرایویټ یا شخصي پوهنتونونو غیر قانوني څانګې یا کیمپسز دي ټولې د وتړي او دغلته نه فارغ شو زده کوونکو له پسنه سلاره خپل ډیګري یا سندونه ورکړي. پېښور پوهنتون کې د استادانو اتحادیې غړي پروفیسر ډاکټر ناصر کمال مشال لیډو ته وایي چې د لوړو زده کړو کمیشن باید خپل ډیوټي او دند وو پیژني او د زده کوونکو او استادانو ژوند سره لوبې دي بند کړي. وای د دوی په کارکردګۍ دا یو ډیر غټ سوالیه نشان دی چې بغیر د دوی اجازه سره ډول غیر قانوني پوهنتونونه خپل څنګه خلاصوي.
دا خو د هایر ایجوکیشن په کارکردګۍ باندې لومبه ټول نغټ سوالیه نشان دی چې د هایر ایجوکیشن دومره فاندز وته دا ګورنمنت نه ملاويږي فدرل ګورنمنت نه دومره غټ اسټابلیشمنت دی نو چې کله دا سب کیمپسز اوپن کېدل نو دی په هغه ټایم کې ولې دا ګام نه غستو دا خو بیا اوس راشه ته ال تکم سټوډنټس ته ټول لغت افیکټیز خو باغوي نو پکار دا چې سپریم کورټ او هایر ایجوکیشن چې کم څه فیصله دا سپریم کورټ د ډیسیژن پرانا کې کم ګامونه نه پکار دي چې دا طلبه او دا فیوچروم خیال اوساتل شي چې دا خو سب کیمپسز ول ختم غنو مین کیمپس ته د سټوډنټس ترانسفر کې دي شي. یو دویمه خبره چې کم ال ټیچرز دی او دا غوي به یو کوېشن مارک دی چې دا غوي د فیوچر بس کېږي.
دغه پوهنتون زیاتره د پاکستان کراچی او لاهور خارونو کې دي. د باجوړ ضلع سره تعلق لرن کې شفیق رحمان چې د لاهور په یو شخصي پوهنتون کې زده کړه کوي وایي چې باید دغه پوهنتونونو څنګه کې زده کړه کوونکي هلکانو جنکو وخت او پیسو پام نه وساتل شي او د دوی زده کړه د پسنه سړول دوامدار وساتل شي او چې سي یا د لړو زده کړو کمیشن نه دوی له خصوصي تنظیمات وکړي.
ټیک دا چې دیو دا فیصله صحیح ده په خپل زبانه صحیح دي خو بل طرف ته دیو ته دا قتل پکار دي چې په دې یونیورسيټینو کې په زرګونانو باندې سټوډنټان دی ټیچران دی امپلایمنټ دی نو د دیو د فیوچر چې دی کنه سبندو بس وکړل شي او په کار د چې دا کم کسان دی دیو سټوډنټان دی سپیشل د دیو د غم وکړل شي. د نه علاوه دا د چې دی دیو ته دا وس را یاد شلو د چې کوم وخت کې دیو د انسټیټیوټ کو لاولو دی ته دا سوچ پاغ وخت کې ولې نراتللو په هر یو انسټیټیوټ کې 1000 نه پاسه پر سټوډنټان دی.
دا په مړه چې پنجاب سرخار لاهور او سند سرخار کراچي کې دال خیر او پرستن شخصي یونیورسيټو خپل سانګې خلاصې کړې دي چې د لوړو زده کړو د کمیشن د قانون او قاعدو پر ضد دي. د دسمبر په 15مه د پاکستان سپریم کورټ دا پریکړه هغه وخت وکړه کله چې ځینې زده کوونکو چې دغه پوهنتونونه زده کړې کړې دي د لوړو زده کړو د کمیشن نه تصدیق شوي ډیګري اغوستلې، ولې د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ سی ورلا تصدیق شوي ډیګري نه ورکولې او دوی هم دغه په وجه عدالت کې درخواست کړې. ولې په اسلام آباد کې د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن لخوا دا معلومات ورکول لپاره ټاکلې شوی چارواکي عائشہ اکرم نومو چې کله د ایمیل د لارې د کمیشن درز وغوښتو لا تر دې دمه هیڅ جواب نه درا کړی او نه د عدالت په پریکړه سره د عمل خودلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هغه ویډیو سکینډل چې پکې په خزو تشدد ښکار کړی شوی پر ضد د احتجاج لړۍ دوام لري. احتجاج کوونکي غوښتنه لري چې په دې کې تورن کسان دی نه یوازې ونیول شي بلکې دوی ته د سخت سزا هم ورکړی شي. خو صوبایي حکومت وایي د ویډیو سکینډل په تور کې دوه کسان نیولي او د هغوی څخه پلټنې روانې دي. نور حال د ایوب ترین په ریپورت کې.
په کوټه کې د اصلاحي کمیټي د غړو له لوري یو ځل بیا غوښتنه شوې ده چې د ښځو په ویډیو سکینډل کې تورن ټولو کسان دي نه هیوازي ونیول سي بلکې دوی دې په سخته سزا وګمارل سي. د کمیټي مشرانو د خبره د دسمبر په 14مه نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده. پر دې مهال د اصلاحي کمیټي مشر علامه علي اسنین وویل چې پر ټولنیزو رسنیو د کوټې د ښځو د تشدد څخه ډکې چې کومې ویډیوګانې خپرې شوې دي هغه نه یوازې ظلم دی بلکې د دې څخه د بلوچستان د خلکو بدنامي هم شوې ده. پر دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ازارا ډیموکراتیک پارټي مرکزی جنرال سیکرټري احمد کوزات زیاته کړه چې د بلوچستان پر ډول په یوه قبایلي ټولنه کې دغه ډول مجرمانه عمل کېدل خپل د حکومت پر مخ یو سوال دی.
حکومت دا په کار دی کې صرف دا کیس روایتي ډګر کې ما اخی په فرانزیک رپورټ په دې جدید ټکنالوژي چې اوس په د ساره مواد په لاهور کې دغه کړی دی چې په دې رپورټ چې راځي په دې رپورټ بیا خود ریاست په دې کیس کې خپل مدعي جوړ سي او د دې شخص او د دې په دې عمل کې هر شی هر کس چې انوالف دي د پکار دي کې د دې سزا ورکوي او ټایټ د انویسټیګیشن بالکل فیر انویسټیګیشن وسی.
په دې ترڅ کې د لومړنۍ پلټنو وروسته د پولیسو لوري ویل سي وي دي چې پر شوزو د تشدد ویډیو جوړون کې د دایت الله په لومړۍ و د غنجون ته د روزګار یا کار مندلو په لمر کوله او بیا به دوی په نشه اخته کړي دغه ډول به وسته د دوی ناوړه ویډیو ګانې جوړولې. په دې ترڅ کې د خیر شګړ لپاره کارکونکې ساده بتول وای په کار دی چې نور شدي او انجونې د روزګار په نامه په شکنجه کې رانسي.
اورتو کې لیے کې خدا را اپنی عزت او عصمت کا خاص خیال رکھے ان جیسے صفاق درندو کې جانسه میں.
د خیر شګړ لپاره کارکونکې مېرمن ساده بتول وای چې د خدای لپاره د مېرمنې د خپل عزت خیال وساتي او دغه ډول خلکو په خبرو کې دی ناراضي هغه به دوی ته د روزګار یا نوکری لالچ ورکوي. په کار دی چې دغه ډول خلکو څخه موږ ځان هوښیار وساتو او بل دا چې په تعلیمي ادارو کې استادانو ته په کار دی چې هغه د علم سره سره د زده کوونکو ښه تربیه هم وکړي. پر دې مهال د ټولنې لخوا د حکومت څخه یو ځل بیا غوښتنه شوې ده چې په کوټ ښار کې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي او چې کوم خلک د دې کاروبار کوي هغه دې ونیسي. په دې ترڅ کې د بلوچستان شیعه کانفرنس مرستیال مشر اجر رمضان علي وای چې د ویډیو سکینډل وروسته په خلکو کې ویره زیاته شوې ده او اوس دوی خپل بچان هم و تعلیمي ادارو ته نسی لیږدولای.
موږ په هر ځای کې په هر فورم کې مطلب موږ دا ریکوست کړی دی د سرکار سره او د وزیر اعلی سره د ای جی سره چې مطلب مخصوصا د منشیات چي دي د منشیات روکتام هشت ضروری دي. اوس دا جلیان چې مطلب دی مطلب ویډیو جوړ کړی دی مطلب داسې بلیک میل دی کړی دی دا هم چې دی مطلب اول په نشه کې راوړی دی د بعد مطلب دای کار کړی دی چدی خالی صرف فورسز مطلب د یو قوم غنه دی دا چدی د ټوټل دلته چې بلوچستان کې مطلب خلق پروته دي دا ګرد مطلب د بچیان غ مطلب د پښتانه مستا هزاره مستا بلوچستان مستا سیټلر مستا دا یو کار چې کړه دی زموږ ګرد بلوچستان د پاره دی بدنما داغ دی زموږ د پاره بس موږ دا ګرد خلق سره مطلب دا ریکوست کوو چې وروره د داسه مطلب سوشل بایکاټ به وکه.
بل خواته د بلوچستان کورنۍ چارو سلاکار میرزیا لانګو یو ځل بیا ویل دي چې په ویډیو سکینډل کې تورن کسان د هیڅ ډول رعایت ور دی. نو موږ د خبره د دسمبر په 14مه نیټه په کوټ کې د تحریک نفاذ فقیه جعفریه د یو پلاوی سره په خبرو کې کړه ده. د کورنی چارو د سلاکار په وینا چې حکومت په دې اړه سنجیده ګامونه پورته کړي دي او تورن کسان به خپل انجام ته ورسوي. په دې ترڅ کې دوه کسان ولیدي او د نورو کسانو د نیول لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې ویډیو سکینډل د هغه وروسته راښکاره سو کله چې د دسمبر په 8 نیټه د کوټ په قید آباد تاڼه کې د یوې میرمنې له لوري د هدایت الله نامې کس په ضد د ښځو د ناوړه ویډیوګانو د جوړولو په تور کې مقدمه لاسلیک سوا. په اف آی آر کې پر هدایت الله تور لګېدلې دي چې هغه نه یوازې د ښځو د تشدد ډکې ویډیوګانې جوړې کړې دي، بلکې دوی انجونې د بلیک میل کولو وروسته افغانستان ته هم لېږدولې دي. پر دې باندې پولیس سخت ګامونه پورته کړل او هدایت الله تر څنګ د هغه ورور خلیل احمد ونیوي او د دوی څخه چې کوم لپټاپ او موبایلونه ترلاسه کړي دي. د پولیس په وینا چې په هغه کې یو شمېر ویډیوګانې داسې دي چې په هغه کې نه یوازې د ښځو سره ناوړه چلند شوی دی، بلکې پر هغه د ناترسۍ تشدد هم ښکاره کړی دی. وروسته پولیسو دغه ویډیوګانې د فرانزیک ټیسټ لپاره د لاور و لیبارټري ته لېږدولې دي، خو تر اوسه رپورټ نه دی راغلی. بلې خواته د ویډیو سکینډل د راښکاره کېدو وروسته په کوټ ښار کې د ژوند د بېلابېلو برخو له لورې د احتجاج لړۍ روانه ده او احتجاج کوونکي د حکومت څخه په ویډیو سکینډل کې وتورنو کسانو ته د سختو سزا ورکولو غوښتنه لري.
ایوب ترین رپورٹ مو اوریدو. د سره په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي. مليحه امیرزاده به درته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
د پیپلز پارټي شریک مشر او پخوانی ولس مشر آصف علي زرداری د حکومت او ناقانونه ګرځول شوې ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنځ مذاکراتو ته په اشاره سره ویلي چې ریاست هیڅ حق او واک نه لري چې د بیګناو خلکو قاتلان معاف کړي. نوموړي دا خبره د پیپلز ګوند په رسمي وپاړه نن د آرمی پبلک سکول تر ګربري د ووم کلین په مناسبت خپور شوی بیان کې کړي. په عین حال کې وزیر اعظم عمران خان نن په ټویټر باندې په بیان کې ویلي چې پاکستان په کامیابۍ سره تر ګربري ته ماتې ورکړي او هیڅ کله به هم د برید ښکار شو ماشومان او د هغوی کورنۍ نه مایوس سوی. په پیښور آرمی پبلک سکول بریډ کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي وو چې زیاتره ماشومان وو. د حملې ذمهواري طریقې طالبان پاکستان منلې وه. چارواکي وایي پرون په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په امنیتي سرتیرو په دوه جدا جدا حملو کې یو پولیس والا وژلې او د دوه پولیسانو په ګډون یې یو پوځي ژوبل کړی. د سیمې د پولیسو مشر نن مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو بیګا په غلام خان سیدګي کې د پولیسو په یو چیک پوسټ حمله وکړه چې پکې یو پولیس کانسټبل وژل شو او دوه نور ژوبل شول. بلخوا د امنیتي چارواکو په خبره تیر شپه وسلوالو په د تخیلو همزونی سیمه کې په امنیتي سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو پوځي ژوبل شو. د دواړو حملو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان سپریم کورټ د لوړ زده کړو کمیشن ته پرون حکم ورکړی چې په ټول هیواد کې د هغو شخصي پوهنتونونو کیمپس چې د اعلی زده کړو کمیشن د قواعدو مطابق نه دي او غیر قانوني دي وتړي. د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه کې پرون دا خبره د زده کوونکو د یوې مقدمې اوریدنې پر مهال وکړه. په کابل کې نن لسګونه ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي شمولیت حقونو په حمایت کې شعارونه ورکول. تر دې مخکې هم لسګونه ښځو په کابل ښار کې له طالبانو نه د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مظاهره کړې دي. د افغانستان د وایس واک یو شمېر خزینه غړي له نړیوالې ټولنې په تیره بیا نیټو امریکا نه د مرستې غوښتنه کوي. دوی پرون مشال ویډیو ته په رالېږلو پیغامونو کې د ځان او د خپلو کورنو د ژوند په اړه اندېښنې څرګندې کړې. او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل په یو رپورټ کې ویلي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د شام شمال غربي سیمې ته د ترکیې له لارې د دوی بشري مرستې رسولو سم د میلیونونو کسانو د ژوند لپاره ډېر ضروري دي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو په دې دویمه نمایي کې هم ستاسو د پاره یو شمېر رپورټونه لرو. نو زو افغانستان ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیوزلی او لوګه د اوج تر رسیدو په حال کې دا د برتانیا څو لوی مرستندوی ټولنو په خپل هیواد کې د افغانانو په تیر بیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د مرستو په ټولولو پیل کړی دی. دوی وای دا نوخت به په افغانستان کې د میلیونونو انسانان له ژوندۍ پاتې کېدو سره د مرستې لپاره یو کوچنی هیله رامیاست کړي. نړیوالې مرستندوی موسسې وای افغانستان د یو داسې ناوړه بشري بحران لور ته روان دی چې په نړۍ کې ساری نشته. نور تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
په بریتانیا کې لویو خیریه مؤسسو په افغانستان کې له 8 میلیونه وګړو سره چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په ګډه د مرستې ټولولو هڅه پیل کړه. دوی وی له خلکو څخه د پیسو پر راټولولو به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره یو وړه کړکۍ پرانیسي. د برتانیا لوی مرستندوی مؤسسې وایي چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د 1 میلیون افغان ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ دی. په دې مؤسسو کې چې د ډی ای سی په نوم یادیږي، د برتانیا د نړیوال ژغورنې کمیټه، د برتانیا سور صلیب، سیف د چلډرن او کافور شامل دي. دوی به د هغو خیریه مؤسسو لپاره بس په نټوله کړي چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط، وچکالۍ، لوږې او کووید 19 له کبله له راغلي بشري بحران سره فوري مرستو ته اړتیا لري. د بهرنیو مرستو د کمیدو، د بیروزګارۍ د ډیریدو او د لومړنیو موادو د بیو له لوړېدو سره میلیونونه افغانان د لوږې له جدي خطر سره مخامخ شوي دي. د تعلقان شهر یو وسیدونکو جمعه خان ازادي رادیو ته موبایل د خوراکي موادو بای ورس په ورس لبړی شي او د په شمول ډیر خلک درانی ولو وسنه لري.
یو مون غنم 200 روپیه سوي، یو کیلو غوښ 50 روپیه، یو سل 100 روپیه سوي، یو تل لتر تل 50 روپیه، 80 روپیه سوي. ملت چی شو کی؟
د همدی ولایت د بهاره کولوسوالی اوسیدونکو زرین ګل وای د بیروزګاری او قیمتي له لاسه خلک د خپل اولادونو خرڅولو ته اړ شوی دي.
تاسو خلک تاسو د اوس خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه خرڅ کړل، دوی درګه د ورور خپل اولاد ته خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري، ورور هر سړی مصرف اورور خپل عيش نوش کړه. اقتصادي وضعیت ورور ته دوه حالات موږ رسیدل یو چې د اوس پهلن یو من ورور ته د اوس مجبور یو موږ په دغه چور کې دا د موږ روزي چای وړل ته دول د رقم به نه توانه شو.
دی ای سی یا د بریتانیایی خیریه مؤسسو ټولنه وای په ژمي کې د لوږې د خطر له کبله 8 میلیونه افغانان مرستې ته اړتیا لري. دوی هم دا راځوي چې 1 میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 500 کلونو کشر دي په راتلونکو 3 میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د بریتانیا د خیریه مؤسسو د مرستې غوښتنې د اعلان خبریده له پرون چهارشنبه څخه د بریتانیا په تلویزیونونو او رادیوګانو کې پیل شوه. د بریتانیا د سیف د چلډرن مؤسسې د بشري عملیاتو رئیس فونا مکشیلی وای یو کوچنی فرصت لري چې له ټولو افغانانو سره مرسته وکړي. حاضر د ما په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی، ژمی چټک را روان دی. د همداراز وبل د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې بیرنی حالتونه لیدلې، خو په صداقت وای چې داسې بد حالت تر اوسه بل هیڅ ځای نه دی لیدلې. ډیر افغانان وای له یوې خوا د خوراکي موادو بیل وړي شوی او له بلې خوا کار او روزګار په ټپه درېدلې دي. شپېته کلن خانزاده د کونړ د مرکز اسرآباد د یوې دولتي مدرسې خادم دی. دی وای چې پخوانی حکومت د میاشتې 15000 افغانۍ معاش ورکاوه، خو په تیرو 3 میاشتو کې پرې درېدلې دي.
بچو نو مسان لا بغا دي دسي عيادت من درو چې وسي وخرو ډیر مجبور شوي خلک ډیر پکه سم مخامختي څو ورل سيادر اكي دا یو ورو خلک کله سپې کمی منل نه نکلي نور خو نه بيخي په اندازې سخت ګران دي کومه ډیر ناکام کړو ماشومان ناکام نه کوي ماشومان دی وګي دي دواینه بکاريږي.
بریتانیایي مرستندویو مؤسسو د بس پنی ټولولو اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د نړیوالې ژغورنې کمیټې یا آی آر سی اټکل وکړ چې راتلونکي کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدې بیوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې ونی وی وګړي به د فقر تر کرشي لاندې ژوند ولري. د نړیوال ژغورنې کمیټې په لیست کې افغانستان په 2022 میلادي کال کې د نړۍ د بشري بحران له نظره تر ټولو د ناوړه شرایطو لرونکي هیواد ګڼل شوی دی. له افغانستان وروسته د یمن او ایتوپیا یادونه شوې ده. د دې کمیټې رئیس ډیوډ میلی بند له امریکا او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان وضعیت ته لومړیتوب ورکړي او بیرنه یې وبولي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوال کمیټې رئیس ویکی اکین وای کله چې په 2010 کې افغانستان ته لاړه د هغو کسانو شمیر چې په بیوزلۍ کې ژوند کاوه 50% وو، خو اوس 90% ته لوړ شوی دی.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس ژغورلی شي.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. په پاکستان کې د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم وای تر هغه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک نه وړاندې کوي ترڅو د دوی په وینا اسټابلیشمنت چې اشاره یې فوج ته ده ډاډ ورنکړي چې په سیاست کې به مداخلت نه کوي. مخالف ګوندونه د حکومت ضد مظاهره کوي خو د دوی ترمنځ د عدم اعتماد تحریک پر راوړلو اختلافات دي. حزب اختلاف تور پوری کوي چې عمران خان د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلیو لالارې واک ترلاسه کړی وو، خو واکمن تحریک انصاف ګوند د درغلیو خبره ردوي او وایي چې مخالف سیاستوالان د خپلو درغلیو پټولو لپاره مظاهره کوي. د سیاسي چارو شنونکي وایي مخالف سیاسي ګوندونه راتلونکي انتخاباتو ته ګوري نو ځکه عدم اعتماد راوړلو کې سنجیده نه دي. نور تفصیل ګلای ازرا کوي.
په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه لتیری سه مودې راځي د حکومت ضد مظاهره او جلسي جلوسونه کوي او غواړي چې حکومت دل منځ لاړ شي. خدا ګوندونه د ادم اعتماد للارې د وزیر اعظم عمران خان لری کولو په اړه زړه نازړه دي. دا چې ولی مخالف ګوندونه عمران خان د وزیر اعظم لسوکې لری کولو په اړه د ادم اعتماد اینی لاره نخپلوي په اړه د جمعیت علما اسلام یو مخکخ حافظ حمد الله وای د عمران خان پر ضد ادم اعتماد تحریک تر هغه کامیابیدل ګران دي تر سوچ د فوزي اسټابلیشمنت ملات
موجوده حکومت خلاف راوړو مثبت تاریخ عدم اعتماد کامیابولو دپاره دهغه سهارینه دهغه بیساکینه دهغه ستون او کمبینه مدد اخو چې پر کوم باندې موجوده حکومت ولاړ چې هغه د اسټابلیشمنت په نامه یادیږي. لہذا او زموږ ژباړه دا ده چې موږ د اسټابلیشمنت له مدد نه غواړو، ځکه موږ دا وایو چې په دې عمل کې د پوران صاف او شفاف غیر جانبدارانه الیکشن چې په هغه کې به د غیر جمهوري قوتونو د اسټابلیشمنت یو قسم مداخله کوي.
د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال د ټاکنو په نتیجه کې په واقع راغلی وو. مخالف ګوندونه تور لګوي چې تحریک انصاف ګوند د فوج په ملاتړ په درغلي سره واکمن شوی دی، خو حکومت او فوج دار ادبی. د انتخاباتو کمیشن هم په بیا بیا ویلي چې د 2013 کال ټاکنې شفاف او منصفانه وي. مخالف سیاسي ګوندونه د 2006 کال د سپتمبر پر شلمه په اسلام آباد کې تر غونډي وروسته د پاکستان جمهوریت غورزنګ په نوم د حکومت ضد اتحاد جوړ کړی وو. د 2021 کال په مارچ میاشت کې په سینټ کې د اکثریت باوجود مخالف ګوندونه د چیرمن ټاکنو کې بریالي نشو. په سینټ کې د پیپلز ګوند سینیټر بهرامن تنگی د دسمبر پر 15 مشال اړیتو ویل چې د دوی ګوند یوازې په عیني طریقه حکومت ختمول غواړي.
پیپلز پارټي په ملک کې د دهشتګردۍ خلاف، پاکستان پیپلز پارټي په سیاست کې د مذهب کارت د استعمال خلاف، او پاکستان پیپلز پارټي یو جمهوریت حکومت غیر جمهوریت طریقې سره ختمېدو باندې احتلاف لري. مونږ دا ویو چې پیپلز پارټي یو جمهوری په جماعت ته او کلم چې په پارلیمان کې دنه د یو حکومت خلاف یو مومنٹ راځي، یو نو کانفیډنس مو کیږي، مونږ دغه ته جمهوری طریقه ویو.
بلخو د مخالفو سیاسي ګوندونو په ائتلاف کې شامل د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دسمبر پر 14 ډان ورسپانې سر په مرکه کې ویلی وو چې د دوی ګوند به تر هغه په مرکز او یا پنجاب کې د حکومت ضد عدم اعتماد تحریک نه راوړي تر سوچ دوی ته د استخباراتي ادارو او فوج په اړه د عمران خان د ملاتړ د ترشا کېدو فوج یقین نوي شوي. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر د دسمبر په 15 مشال اړیسره په خبرو کې د مخالفو ګوندونو د خبره رد کړه چې د دوی ګوند د ادارو او یا د درغلي او لاري په واقع راغلي.
اول ځل ادارو ځان نیوټرل کو د حکومت خلاف د دې مرګستیا نه کې چې دا کول غواړي چې را څنګه چې په ماضي کې شوې دي تر څه چې دې ادارو تر احساس شوې دي چې ماضي کې غلطه شوې دي او وی نه کې د دې په بیټ باندې نه دي چې څنګه غواړي چې را د ادارې د زمو سره مرګستیا او کې حکومت کارتا او چې دې خو خپل کته ته ټیم شته دې خو اندازه تاسو کوې کوم څه چې چې د دې نه مخکې چې په سکیورټي باندې چې کله ارمي چې ځي نو دا ټول حاضرې خو چې ارمي چې په کوم ورځ نه نه بیا دې ناراضي او دې خو ټول انحصار په ادارو دې زکه چې دوی خدا خدای ادارو پیداوار دي کو دا بوسو سه وګورې جو تاسو ټول دنیا ته خبر ده چې راغه تب ایو خان تب هغه دې دی به هغه وګړه کو دا چې یو لک په زمانه شریف پر زما عمر ولګي هغه ټول دنیا خبر ده.
بلخو د سیاسي چارو شنون کی دا نظر دي چې مخالف سیاسي ګوندونه د خپل منځي اختلافات لوجه په پارلمان کې د وزیر اعظم خلاف تحریک عدم اعتماد نه راوړي. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان د دسمبر پر 15مه مشاله لوي تویل چې سیاسي ګوندونه د عدم اعتماد تحریک راوړلو پر ځای راتلونکي انتخاباتو ته ګوري.
نو دا هغه یو سیز دی چې هغه د اپوزیشن ټول چې کوم دی هغه یو ځای کې دوتا نه پرېږدي. لکه د مخکې الیکشن په صورت کې اپوزیشن خپل راځانه دی چې پرایم منسټر به چا راځي، وزیر دفاع به چا راځي، دا سیزونه هم کوي. نو د هغې لپاره دا وخت دی نو سیاسي جماعتونه ځان ځان ته لګیا دي. کوم ګډه وګورو د بلدیاتي انتخابات په هغې کې هم په یو ځای کې لکه مطلب اپوزیشن جماعتونو امیدوار متفقه را وړاندې نه کړو، نو په خپل خپل توګه باندې لګیا دي او خپل خپل زور ښیي چې یاره مخکې کو اسټیبلشمنټ هم په چا باندې نظر لري، نو هغه به د دغې جلسو د دغې خلکو رایستو د دغې بلدیاتي نتایجو په نظر په جوړ باندې ساتي.
د مخالفو ګوندونو اتحاد چې د 2000 کال د سپتمبر میاشت کې جوړ شوی وو، په لومړي سر کې 11 سیاسي ګوندونه شامل وو، خو وروسته پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند له ائتلاف ووتل. په پاکستان کې تیر عام انتخابات په 2013 کال کې شوی وو او ټاکل شوی چې راتلونکي ټاکنې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې کیږي. په پاکستان کې د یو منتخب حکومت آئینی موده 15 کال ده.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
مشال ریډیو اوري. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې د تیرو دوو کلونو نه په ملک کې پیدا کېدونکې قدرتي ګیس تر 9% پورې کمیږي او په راتلونکو کې په ملک کې د ګیس د ذخیرو د ختمېدو ویره یې څرګنده کړه. خو د ګیس صنعت کې کارکونکي وایي چې د ګیس پیداوار په ملک کې او بیا په خیبر پختونخوا کې زیات دی او دغه شان گاونډي هیوادونو کې هم ښه ډیر مقدار کې ګیس موجود دی او هیڅ د کمیدو ویره نشته. خو وایي حکومتي غړي د ناپوهۍ او یا د نرخونو زیاتولو لپاره داسې بیانونه ورکوي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د ګیس صنعت سره تعلق لرونکو کاروباریانو د مرکزی اطلاعاتو وزیر فواد چودري هغه بیان په سختۍ سره غندل لري چې ګنراتون کې سوکاله کې په پاکستان کې خپل د ګیس پیداوار ختم شي. د دسمبر په 14مه د مرکزی کابینې غونډې ورسته د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري یو خبری کانفرنس کې دا خبره په ډاګه کړه چې تیر دوه کالو کې پاکستان کې د ګیس پیداوار تر 9% کم شوی دی او راتلونکو سو کلونو کې به پاکستان کې ګیس ختم شي.
گیس شہروں میں ہے وہ سبسیڈائزڈ گیس ہے اور وہ 78% لوگ
ٹول خاریوں کے دا وقت 28% خلق تا چھ کم گیس تے ہغا پ امدادی اور ارزان نرخ دوی تور کو لکھی گی اور ددی بوج باقی پاتی 8% دا پاکستان آبادے باندھ دے چا سرا چھ دا قدرتی گیس سہولت نشت دے اور ہغوی دا سلنڈرو کویلے دا لرگو خشاک یا نور سیزون کاروی خدا با اس دا سنوی اور ہر کال گیس 9% کمی گی. تیر کال ہم اور سخ کال ہم پاکستان کے دا گیس پیداوار 9% کم شوی دے چھ پ نتیجہ کے راتون کے سوکالو کے تاسو سرا بگیس نوی اور دا گیس دا پورا نظام با بدلول پکار ہوئی.
پھر 9% ڈپلیٹ ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کے پاس چند سالوں میں گیس نہیں رہے گی اور ہمیں گیس کا جو پورا سسٹم ہے اس کو ریسٹرکچر کرنا ہوگا.
ولی خیبر پختونخوا کې د ګیس صنعت سره تعلق لرونکو او د سی این جی سټیشنو د اتحادیې غړي پرویز خان خټک وایي چې حکومتي غړو ځان د هیڅ نه دی خبر کړی. یا خو کوم ملک کې شته د ګیس ذخیره زیات دي، نو بل خو تسیمه کې گاونډي هیوادونو سره لوزنامې شوې دي او د هغوی نه هم غټ مقدار کې خپل د ګیس ضرورتونه پوره کول شي.
خپل ملک کې موږ ګیس الحمدلله ډیر زیات دی، خو د هغه لپاره ایکسپلوریشن، د هغه لپاره ایکسپرټیز، د هغه لپاره ډرلینګ، د هغه لپاره د ټولو سیزونو ضرورت دی. کاپی یو پروجیکټ به تاسو اوریدلو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا چې هغه هم دی التوا شکار ترشوی درشو سلویشتو کول نه پي باندې ډېر پیسې ولګې دي. دریم پروجیکټ یو هغه پاکستان پایپ لائن پروجیکټ خو موږ اوسه پوره شې دي، نو هغه خپل پاکستان ته انکړ نه دي. سلورم چې ډېر شارټ لیا روا ترشوی منسٹر شاهد خاقان عباسی کل منسٹر پي باندې شروع کړی و چې هغه دوا ټرمینل چې دینو هغه جوړ کړ پورت کاسب باندې. حضور دې خبرو چې د حکومت راغو په کاردار چې دغه ټرمینل زیات کړی و او الټا چې دې مثال خبرې چې ګیس ختم
خیبر پختونخوا صوبہ د خپل ضرورت نه اوس هم سیوا گیس پیدا کوي او دغه شان یو شمیر سیمه نور داسې دي چې کچر حل ته لټون وکړي شي او حکومت سنجیدګي وخوله نو دغه تا غټ مقدار کې او د غوره معیار گیس شته دي. دا دین وړاندې د پاکستان مرکزی کابینه لخوا د پټرولیم او انرژي لپاره جوړې خصوصي کمیټه او د قومي اسمبلی غړي انورتاج بنگش مشال لیډو ته د نومبر په 14 ویلي وو چې روان کال ولکه د ګیس کنکشن ټول ملک کې ورکړې شوې دي او 15 نور کنکشن به هم اوس لګي. بل دا چې موجوده وخت کې د ګیس خپل ملک پیداوار کم شوې دي او وختنه زیاته ده. ختم سرګند کړه چې حکومتي لټونی کمپنو کار پیل کړی دی او زر به د ګیس په کمی قابو عمومي. پاکستان د ګیس ته کمی پوره کول لپاره د ملک دننه پیدا کیدونکې ګیس نه علاوه بهر ملکونو نه هم ګیس راغواړي او تیرو کلونو په نسبت 13 اگست میاشت کې 15.3 میلیون ټنه ایل این جی ګیس راغوښتی وو چې تیرو درآمداتو په نسبت 23% سیوا وو. تیرو سو کلونو راسه پاکستان زیاتره سیمو کې چرته چې ګیس شته دی هلته د ګیس لوډ شډنګ او یا کم فشار په خصوصي توګه یخنۍ کې خلکو ته ډیر راځي او نن سبا هم د ورځې په کورونو کې او ماښام 4 بجو نه پس په سی این جی پمپونو کې ګیس نه او دغه پمپونو ته روزانه لوی لوی د ګاډو او موټرو رکشو او د سورلو د ګاډو قطارونه لیدل کیږي. دا سوداګرو د اتحادیې غړي وایي چې پاکستان دا وخت سباندې 4000 ایم ایم سی مقدار کې ګیس پیدا کوي او د دې ضرورت خوشا 6000 دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوري زو د دې خبري غړي د اخري ريپورت طرف ته په پیښور، کوټي او کابل کې د کتابونو خبرونکې او کارپوهان وي په 2021 زیږیز کال کې د کرونا وایرس جهانی وبا او سیاسي ناقراری کې ایوي خواته د جون نور برخي اغیزمنې کړي. نو بل لوري ته د کتابونو د خبرېدو او ویش کاروبار ته هم تاوانونه اړولې دي. له یو اټکل سره سم روان کال په 3 خارونو کې شاوخوا 415 کتابونه خپاره شول چې د تیرو کلونو پر تلای شمیر کم وو. همداراس په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوره هسي په هغه هیواد کې د کتابونو د چاپ بهیر هم درېدلې دي. پر دې موضوع تفصیل د شاهین بنیری پر ریپورت کې.
په 2020 کال کې که یو خوا د کرونا وبا او بیا د هغې په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو له کبله د خلکو ژوند، جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل، نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتي ستونزو له کبله د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي. په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پریښودو ته اړ شوي دي. په پېښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندوی ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کرونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلې دی. په پېښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي
د محل او عراف چې کوم کتابونه چاپ کړي دي نو تقریبا 700 نه برابر 100 خوشه داسې کم او زیات داسې په چاپ کړي وي. او چې کوم کتاب کور والا دی هغوی تقریبا 10 خوشه کتابونه چاپ کړي دي. ګران بکس والا هغوی چې تقریبا 10 کتابونه به داسې هغوی هم چاپ کړي. منګل کور والا تقریبا چې داسې 500 خوشه کتابونه به چاپ کړي وي. مفکوري والا تقریبا چې داسې 100 خو به خامخا چاپ کړي وي. زیب والا تقریبا چې داسې 30 کتابونه چاپ کړی دي. یونیورسټي بوګیجنسی والا چې کم دی هغوی تقریبا یا 15 کتابونه داسې به چاپ کړي وي. او د پښتو اکیډمي کم چې د پېښور پوهنتون اداره ده نو هغوی هم دا ځل دې کال کې هغوی صرف نو داسې کتابونه ډېر نه چاپ کړي خو تقریبا 100 کتابونه هغوی هم چاپ کړي دي.
اگرچې د پښتونخوا په سوات، مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي خو په دغه حواله پېښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي. په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټه او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي. د پښتو اکیډمۍ کوټه پخوانی مشر او څېړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمۍ د 500 کتابونو د خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمیر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوې دي. نوموړی زیاتوي
پښتو اکیډمي خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې. دا د دې پنځوسمه کلیزه هم ده د پښتو اکیډمي. په دې کې دوی دا دغه تعداد کړی چې موږ 50 کتابونه چاپو. هغه لړۍ روانه ده تقریبا تر اوسه پورې شډیر کتابونه چاپ کړي دي. دا رنګه یو بل د کوټ یو ښه زیری دی چې تکتو کتاب کور چې کوم پبلیشر دی د تاسو د پبلیشنګ کار هم شروع کړی دی. هغه هم په دا نږدې شپو کې یو اته کتابونه چاپ کړي دي. نو په 2021 کې دلته چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوي دي.
په تیرو شلو کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمېر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي. خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې. په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانشوي روانو حالاتو مجبوره کړ چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي.
باندې بازار فکر کوم د پښتو په ټول یو تلوي خپنځو سي ادیر کتاب په دې کال کې چاپ شي ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټول له سخت ستونزو سره مخ وي. مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو هغه موږ کار پټه پودره ده. موږ بیا په ټول کال کې پینځه کتاب یا لس کتاب چاپ کړل غواړم. داسې نور خپرندوی ټول نیم له سخت ستونزو سره مخ شوي او بل دا چې کتاب خرڅ بيخي بند شوی و ځکه یو وجه کورونا وه او بله وجه د دې حکومت د متزلزل حالاتو. نو دغه ټول شیان چې یو ځای شي نو هلته یو بد کال بل هم تېر شوی و د کورونا کال که نه. نو دا ټول په کتاب باندې د کتاب په لوست باندې او د کتاب په چاپ باندې ډېر بد اثر کړی.
خو ځینې څېړنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو له کبله لیکوالان دې ته اړ شوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایي وکړي او په نوو ساینسي مذهبي سیاسي او فلسفیانه موضوعاتو باندې د خپل فکر څرګندونه وکړي. د پېښور د ایډوارډز کالج استاد او څېړنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده. نوموړی نوروای
تنقیدی چې کومه نړیواله پیمانی دی په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دینو هغه مخې ته راځي. کته شو د مختلفو په هنتونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغه باندې خلک ډیګریانه اخلي نو په هغه کې به هم تاسو خال خال محسوسوي چې روایت ماتیږي او چې کوم نړیوال معیارونه دی هغه ته خلک دراتک کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي. شاعری چې دا هغه هم ډیر زیات چاپ کیږي خو د خرص په حواله باندې د طلب د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډیر غټ طلب دی.
د یادونه وردا چې په افغانستان او پاکستان کې بل د نوړان دی هر کال د پښتو ژبې خو او شا سلور زر کتابونه خبرېدل چې یو لوی برخه به د شاعری وا. دغه رنگ د ادبی تنقید او سیړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوې دي. خو د ساينس فلسفه او مذهبياتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډیره لږه پاتې شوې ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ویډیو د نن خبرونو د پای شیبیر رسیدلې دي. ملیح امیرزاده توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د پیپلز پارټي شریک مشر او پخوانی ولس مشر آصف علي زرداری د حکومت او ناقانونه ګرځول شوې ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنځ مذاکراتو ته په اشاره سره ویلي چې ریاست هیڅ حق او واک نه لري چې د بې ګناه خلکو قاتلان معاف کړي. نوموړي دا خبره د پیپلز ګوند په رسمي وبپاڼه نن د آرمی پبلک سکول له ترګر بریټ د ووم کلین په مناسبت خپور شوي بیان کې کړي. په عین حال کې وزیر اعظم عمران خان نن په ټویټر باندې په بیان کې ویلي چې پاکستان په کامیابۍ سره ترګري ته ماتې ورکړي او هیڅ کله به هم د بریټ ښکار شو ماشومان او د هغوی کورنۍ نه مایوس سوی. په پېښور آرمی پبلک سکول بیت کې شاوخوا یو سلو سروې کسان وژل شوي چې زیاتره ماشومان وو. د حملې ذمہواري طریقې طالبان پاکستان منلې وه. چارواکي وایي پرون په شمالي وزیرستان کې وسلوالو امنیتي سرتیرو په دوه جدا جدا حملو کې یو پولیس والا وژلې او د دوه پولیسانو په ګډون یې یو پوځي جوبل کړي. د سیمې د پولیسو مشر نن مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو بیګا په غلام خان سیدګي کې د پولیسو په یو چیک پوسټ حمله وکړه چې پکې یو پولیس کانسټبل وژل شو او دوه نور جوبل شول. بل خو د امنیتي چارواکو په خبره محترم تیر شپه و سوالو په د تخیلو همزونی سیمه کې په امنیتی سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو فوزي ژوبل شو. د دواړو حملو ذمہواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان سپریم کورټ د لوړو زده کړو کمیشن ته پرون حکم ورکړی چې په ټول هیواد کې د هغو شخصي پوهنتونونو کیمپس چې د اعلی زده کړو کمیشن د قواعدو مطابق نه دي او غیر قانوني دي وتړي. د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه پرون دا خبره د زده کوونکو د یوې مقدمې اوریدنې پر مهال وکړه. په کابل کې نن لسګونه ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي شمولیت حقونو په حمایت کې شعارونه ورکول. تر دې مخکې هم لسګونه ښځو په کابل ښار کې له طالبانو نه د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مظاهره کړې دي. د افغانستان د وایس واکیو شمیر خزینه غړي له نړیوالې ټولنې په تیره بیا نیټو امریکا نه د مرستې غوښتنه کوي. دوی پرون مشال ریډیو ته په رالېږلو پیغامونو کې د ځانو د خپلو کورنو د ژوند په اړه اندېښنې څرګندې کړي او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل په یو رپورټ کې ویلي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د شام شمال غربي سیمې ته د ترکیې له لارې د دوی بشري مرستې رسولو سم د میلیونونو کسانو د ژوند لپاره ډېر ضروري دي.
لدې سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسی. کپر هم دې سپو پاتې شوی نو د امریکا غږ ډیو ریډیو خبرونه پی اوریدلې شي. د سبا سهار تر نه بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویاند ملیح امیرزاده زمون تکنیکی همکار اسحاق امیری او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خا د وباد اوسئ.